رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو سرخط واوی.
چارواکو د ننګرهار د کوټ او چین په ولسوالیو کې هوایی بردونه شوي دي او د داعش درې دېرش وسلوال پکې وژل شوي. په امریکا کې تحقیق کوونکي غواړي معلومه کړي د نیویارک په ښار کې بم چوونکي دا کار د څه هدف لپاره کړی و او دا چې د هغه سره خو به د بهر نه مرسته نه شوي. او امریکا وایي دا د روسیې کار دی چې وښیي په سوریه کې اوربند عملي کېدای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس براک اوباما همدا اوس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې ته وینا کوي چې د مهمو ټکو رپورټ به یې په بلې خپرونې کې واوري. په نیویارک او نیوجرسي کې د بم د چاودنو په د پیښو په ارتباط نیول شوی کس په دې تورن شوی دی چې د پولیسو د وژلو هڅه یې کړې ده. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان پاچا وروسته د نیوجرسي نه راسن معلومات راکوي او د قندوز نظامي چارواکو ویلي دي چې وسلوال طالبان یې ځبلي دي، مګر تر اوسه پورې د مخالفینو د ځبلو دپاره عملیات نه دي پیل شوي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د کلي د پرختیا وزارت له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د 28 انکشافي پروژو تړون لاسلیک. په دغه پروژو کې به د 9.6 میلیون افغانۍ پرځښت افغانستان په 14 ولایتونو کې د کډوالو د خرګوټو لپاره سړکونه، د اوبو رسونې سیستم او استوګنځایونه جوړ شي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دغو پروژو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دا پروژې به له دوو څخه نیولې تر شپږو کلونو پورې بشپړ شي. حکومتي چارواکو ویلي دي چې د ننګرهار، کوټ او چین ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له امله 33 داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د والي ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې دغه بریدونه تېره شپه د کوټ او چین ولسوالیو په غرنیو سیمو کې د داعش ډلې پر جنګیالۍ شوي دي. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې 33 داعش په کوټ او 3 نورې د اچین په مربوطاتو کې وژل شوي دي. په ختیځون کې د ملي اردو قومندانۍ هم په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې بریدونه د افغان پوځ هلیکوپترو کړي دي او په وژل شوو کې یو شمېر د ډیورنډ کرښې د هغې غاړې د تیرا اوسیدونکي وه. د هند پوځ وایي پاکستاني عسکرو په کشمیر کې د هغوی په پوستو ډزې کړې دي. د پوځ ویان ډګروال راجیش کالیا ویلي دي چې د پاکستاني عسکرو دا اقدام د 2003 کال د اوربند نه سرغړونه ده. پاکستان تر اوسه په دې حکله تبصره نه ده کړې. د دې پیښې نه دوه ورځې وړاندې وسلوالو په کشمیر کې د هند د پوځ په یوې اډې برید کړی و او 13 هندي عسکر یې ووژل. دا پیښه د همدې تېر یکشنبې په ورځ د کشمیر د یوری په سیمه کې وشوله. په برید کې 4 وسلوال هم وژل شوي دي. په امریکا کې تحقیق کوونکي غواړي معلومه کړي چې د نیویارک په ښار کې بم چوونکي دا کار د څه هدف لپاره کړی و او دا چې د هغه سره خو به د بهر نه مرسته نه وي شوي. پولیسو 28 کلن احمد خان رحمی پرون ونیوه. چارواکو د نیویارک او نیوجرسي په ښارونو کې د چاودنو او د بمونو سره نږدې په اخیستل شوي فلمونو کې رحمی لیدلی دی. تحقیق کوونکو همدارنګ د ډي ان ا او د هغه د ګوتو نښانونه هم پیدا کړي دي. په احمد رحمی باندې د قتل د کوخخ 15 تورونه لګیدلې دي. امنیتي چارواکي اوس غواړي معلومه کړي چې آیا هغه دا کار پخپله کړی او کنه د کوم چا لخوا ورسره مرسته شوې ده. سره دې چې په مطبوعاتو کې ویل شوی چې احمد خان رحمی د افغانستان دی، خو په راپورونو کې نن وویل شول چې د هغه میرمن د پاکستان ده او پخپله رحمی هم څو ځله پاکستان ته سفرونه کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د رحمی میرمن د بریدونو نه څو ورځې وړاندې د امریکا نه وتلې ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما همدا اوس د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د جمهور رئیس په توګه خپله وروستۍ وینا کوي.
Living in extreme poverty has been cut from nearly 40% of humanity to under 10%. That's unprecedented.
جمهور رئیس اوباما په خپل خبر کې د هغو لسراوړنو په حق له خبرې کوي چې په 13 کلونو کې کړی دی. تما کېږي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د مهاجرینو او همدارنګه په سوریه کې د جګړې په حق له مفصله وینا وکړي. د جمهور رئیس باراک اوباما د وینا مهم ټکی به د امریکا غږ آشنا رادیو په راتلونکي خبرونه کې واوري. او دا هم پاتې خبرونه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د چین صدر اعظم لی کیچیانګ پرون د دوشنبه پر اس موافقه وکړه چې د شمالي کوریا د 5م اتمی بم د ازمایښت پاک سره عمل کې بعد د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا او د قانون د تطبیق ادارو سره په ګډه همکاري کوي. چین او امریکا همدارنګه ژمنه وکړه چې د هغې چینایي کمپنۍ د مالی چارو په خلاف به اقدام کوي چې امریکا فکر کوي د شمالي کوریا د اتمی پروګرام سره مالی مرستې کوي. سره له دې چې چین تر اوسه نه دی ویلي چې د شمالي کوریا په خلاف د جدي او سختو اقداماتو ملاتړ کوي یا نه، خو د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو ویلي دي چې جمهور رئیس اوباما او صدر اعظم لی کیچانګ د شمالي کوریا د 5م اتمی وسلې د ازمایښت په جواب کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د احتمالي بندیزونو په حق له هم خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکوي د روسي سره په لوړه کچه خبرې روانې دي چې معلومه شي هغوی په سوریه کې د اوربند د امریکایدو لپاره څه نظر لري. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر جان کیری او د روسي د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف هم نن په نیویارک کې سره ګوري او د سوریه د اوربند په حق له خبرې کوي. بل پلو د روسي د دفاع وزارت ویلي دي د حلب خار سره نږدې د ملګرو ملتونو د مرستندویو موادو د موټرو په کاروان په برید کې د سوریې او روسي هوایي ځواکونو لاس نه درلود. او روسي خبردا چې په یونان کې چارواکو امر کړی چې د لسپوس ته ټاپونه دی هغه شاوخوا 4000 مهاجر او پناهغښتون کې زر تر زره ووزي چې غواړي د همدې ځای نه اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. چارواکو د امر روس له هغه وکړه چې 100 تنو مهاجرینو یو کم ته ور واچوه په اور کې دغه کم په بشپړه توګه وسوځیده. پولیسو نن د سه شنبه پر ورځ د پیښې په تړاو 9 کسان نیولې دي. د سیمې والی کریستینا کالوګیری ویلې دي حکومت یې 2 ځله خبرداری ورکړی و چې د مهاجرینو په دې کم کې د اندازې نه زیات خلک اچول شوي دي. چارواکي وایي چې د لسپوس په ټاپو کې د مهاجرینو په دې کم کې چې پرون د دوشنبه پر ورځ پکې ور ولګېده شاوخوا 4000 مهاجر پراته دي. په ور کې څوک ژوبل شوي نه دي، خو د مهاجرینو خیمه سوځېدلې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، د نیویارک او د نیوجرسي په خارونو کې د وروستیو بم چاودنو په حق له نیول شوی کس احمد خان رحمی په دې تورن شوی دی چې د پولیسو د وژلو هڅه کړې ده. رحمی په خټه افغان دی. پرون د نیوجرسي پولیسو سره په یو لن وسوال مقاومت کې نیول شوی دی. کسه هم احمد خان رحمی اوس نیول شوی دی، خو چارواکي په دې باندې کار کوي چې احمد خان یوازې وو او که د کومې دهشتګرۍ ډلې غړی دی.
د 28 کلن احمد خان رحمی تر نیول کېدو پورې د نیویارک ښار او نیوجرسي ایالت فضا کاملا غیر عادي او بدله وه. تر نیول وروسته د پولیسو او د فدرال د تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی څېړنې اوس هم دوام لري. دا په نیوجرسي کې د احمد خان د کورنۍ رستورانت دی او احمد خان د همدې رستوران د پاسه په یو اپارتمان کې اوسېده. د سیمې زیاتره خلک په دې حیران دي چې د احمد خان په څیر یو شخص د دوی په گاونډ کې ژوند کوي.
It's really bad.
دا ډیره بده پیښه ده. ډیره بده. دا ځای زما کور ته نږدې ده.
This is something that
دې کار ټول حیران کړی دي. ځکه په دې سیمه کې دا سی او کار هیڅ وخت نه دی شوی.
احمد خان پرون غرمه مهال د پولیسو سره لاند وسلوال مقاومت ورسته ونیول شو او بیا روختون ته ولېګل شو. خو تر نیول کېدو وړاندې د اف بی آی ادارې د احمد خان رحمی نوم او انزور خپور کړ او له خلکو څخه یې د هغه په نیولو کې د مرستې غوښتنه وکړه.
I think it's a tremendous job by all.
فکر کوم امنیتی ځواکونو یو فوق العاده کار ترسره کړ. فکر کوم د خبرتیا سیستم د پولیسو او د اف بی آی لپاره په دې قضیه کې ډیر ګټور. لدې لري ټول په قضیه کې شاملېږي او ټول د مسؤلیت احساس کوي.
کته هم احمد خان رحمی نیول شوی، خو دلته په نیویارک کې د پولیسو لپاره د دې ښار د امنیت د خوندي ساتنې لوی مسؤلیت لا مخې ته پروت دی. ځکه دا ښار همدا اوس د نړۍ د شاوخوا 195 هیوادونو د مشرانو کوربتوب کوي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته راټول شوي دي. په دې ښار کې زر تنه نور اضافي امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي او چارواکو له خلکو څخه غوښتي دي چې له احتیاط څخه کار واخلي.
vigilance is called for.
دا ډیره مهمه ده کچېره خلک یو مشکوک شای په خاصه توګه داسې یو شی چې څښتنه معلوم نه ویني نو ژر دې احوال ورکړي.
They report it immediately.
احمد خان رحمی په نیوجرسي ایالت کې د پولیسو د وژنې په هڅه تورن پیژندل شوی. خو د نیویارک ښار د بمونو په تړاو لا تر اوسه تورن نه دی پیژندل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا تلویزیون همکار همدا اوس موږ سره د نیو جرسی نه راسان تماس لري. قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې واوریدل چې په امریکا کې تحقیق کوونکي اوس غواړي دا معلومه کړي چې د نیویارک په ښار کې دغه بم چونکي دا کار ولې کړی دی او دغه سره خو به څوک د بهر نه نه و چې مرسته ورسره کړي وي. نو موږ همدا اوس د آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان پاچا سره غږیږو چې هغه همدا اوس د نیو جرسی په ښار کې دی، همغه ځای کې چې دغه پیښه شوې ده. تاسو په خیر راغلی سلیمان آشنا. آیا
مهرباني. سلام.
وعلیکم السلام. نو خبرونه خو خبره شو، معلومات ورکړ شو، د آشنا تلویزیون رپورت هم نشر شو. زه غواړم په دې باندې پوه شم چې آیا تاسو ته دا معلومه شو ځکه خبرو کې راغلي دي چې دغه کس په خټه افغان دی. دغه معلومات مو د چا نه حاصل کړ چې آیا رښتیا دی افغان دی؟
دا تایید شول د 1995 کال کې د پلار په ذریعه دعوت شوی فامیل دی، د خپل مور سره راغلی امریکای ته چې پلار تراغوی مخکې راغلی او افغان تابعیت درلود. افغانستان کې تولد شوی، هغه اسناد چې دلته سوارل شوی دي کورنی امنیت ادارې ته. هغه سره موږ هتاه د تخلص باره کې خبرې وکړلې چې په افغانستان کې رحیمی ډیر مشهور دی، نه رحمی. هغه هم تایید کړ چې په همدې تلف املا لیکل شوی نوم یې د نو د افغان دی، مګر تعلقات وروسته رشتي پاکستان کې ډیره جوړی شوې. خصوصا 2011 کې چې د تلو پاکستان ته څو افتوته به وروسته د یو کال د پاره دیالته پات شوې ده. د اپریل 2014 نه تر مارچ 2014 پورې د پاکستان کې واده کړی دی، خځه یالته واده کراچۍ کې وو. به پس دا غینه د ویزې د امریکای د ویزې تقاضا کړې، خپل فامیل ته راغله. بیا هغه رد شوی اول ځل ته ځکه چې خځې ماشوم درلودو، حمل درلودو او هغه ډیر نشدی و چې فیصله وزیږي. نو دوی قانوني اجازه نه ورکول چې په تیاره کې هغه خځه مریض راشي، ول چې باید دا تولد شي به تلاړ شي. چې کله هغه تولد شوی د بل پاسپورت تقاضا ماشوم ته به شوی ده. به د دن اورسته د دې کورنۍ امنیت وي چې موږ هیڅ خبر نشو چې د اوس خځه څه شول او ماشوم چیرته ده. مګر د خپل 2014 کې تراغله ډیر تحقیق ته کړه چې تال ته کوټه کې څه کول. مونږ ته راپور راغله چې تا افغانستان ته په موټر تیر شوی دی پاکستان نه، او تیر سفرونه دکړي دي هغه ساحه کې. دا څه کول نو د ستاقات ډیر شوی، مګر ما غي قانی کړی دی وای چې د سم معلومات مونږ ته راکول چې مونږ قانی شو چې نارمل ګرځېدو زکه چوي دا عملی دوته متلوم د ماما او کاکا او ادمي او کوټه کې هغه ته تلوم زه به پاس دا غینه قندار ته تللی دی او افغانستان کې دا رقم معلومات ورته ورکړي. مګر اوس لکه ساته مخ کې هم دې تاسو خبرونه سره ما دلته یو اف بی آی ایجنټ یا د فدرال پولیسو افسر راغی، مطبوعات سره خپل خبرې وکړي. زه په غزي کې ولاړم چې د غالک اصلا ویشتل شو ونیول شو. د دې ته الیزابت نه هیوي هم دې سره غاړه کې پولیس سره اوس ولاړم. دوی راته ویل چې موږ دا تحقیق کوو چې دا معلوم کو چې دی الک سره یا نور ملګری مشته کنه، ځکه دا یو نفر کار نه دی چې ته دونه بمونه په خپل فکر جوړ کیا او دیګ بخارونو کې بموی مواد کې دی او هغه به یو ځکه و چې نه هیڅ کس زخمیان شي او بل مونږ ویل دا تحقیق وکړو چې کوم بل ګروپ ورسره نو دا په دې خار کې بخواري چیرته چې هغه پیدا کو. نو دغه معلوماتو سپوري ورسشته او افغان فامیلونو سره چې خبرې کوم هغه وایي مونږ د فامیل باره کې نه غواړو چې سره خبرې وکړو.
ښه، ډیره زیاته مننه سید سلیمان پاچا، ډیر تشکر.
تشکر تاسو هم ډیره مهربان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه اوري. نظامی چارواکي په قندوز کې د طالبانو د زپلو یادونه کوي، مګر تر اوسه پورې په پراخه سطح د مخالفینو د زپلو لپاره عملیات نه دی پیل شوی. ګل رحیم نیازمن موږ ته د قندوز نه راپور راکړی دی.
افغان نظامی چارواکی وای چې دوی په قندوز کې په تیرو څو میاشتو کې د شپنیو او خلخل عملیاتو په ترڅ کې خې نظامی لاستراوړنې درلودي. چارواکی په قندوز کې لسختو جګړو او د خار له محاصره کېدو وروسته ولسوالۍ ته د لوی لارو خلاصون او په لارو کې د امنیتي پوسټو جوړولو ته ګوته نیسي. دوی وای چې د لارو د خلاصون لپاره یې پوره هڅې کړي. د قندوز خان آباد، قندوز امام صاحب او قندوز بغلان په لوی لارو کې کڅه هم په خوانې امنیتی پوسټې بیا فعال شوې دي، خو اوس هم د دولت مخالف وسلوال لوی لارو تراوزی او دولتي مامورین تر هدف لاندې نیسی. د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالغفار وایي چې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد په قندوز کې د عملیاتو مسؤل ټاکل شوی، خو تر اوسه په قندوز کې له شپنیو خلخال عملیاتو پرته د طالبانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات نه دی پیل شوی.
پس له دې جنگونو د قندوز امنیتي وزارت خانه ده دولت محلي حکومت ناکامه ده، د عملیاتو په اړه تر اوسه هیڅ عملي اقدامات دی نه دي کړي. سي عملیات شروع کړي او کلي سي هغه شاراګان کلي سي مخالفین په او ولکه کې دي او عملیاتو کې هغه خلاص کړي، تر اوسه اقدام نه ده کړی. دمو غوښتنه مرکزي حکومت نه ده سي هر زر تر زره عملیات شروع کړي تر څو سي مخالفین لدې قندوز نه لبین لارسي.
مراد علي مراد څو ورځې وړاندې د عملیاتو د پیل په موخه په یوه نظامی ریجه کې وویل چې په دغه ولایت کې به د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو دویم پړاو پیل کړي. هغه وویل چې دوی په لومړی پړاو کې د قندوز د ښار شاوخوا لارې له طالبانو محفوظ کړي دي او په دویم پړاو کې به په کلو کې عملیات کوي.
ما چوکات امنیتی قوی ولایت قندوز و شهرهای قندوز تکمیل کردیم. امروز زمانی رسیده که اما قسمی که در
منگ ده قندوز قوی امنیتی چوکات جوړ کړ او لاری مو وساتلی. اوس هغه وخت را رسیدلی چې په کلو کې به د مخالفینو په ځپلو پسې هڅه کوو. مراد علی مراد زیاتوي چې دوی به د قندوز ښار د سولې ښار اعلان کړي.
ما ان قریب شهر قندوز شهر صلح، شهر ثبات، شهر زندگی برای مردم قندوز اعلان خواهد کردیم. مردم عزیز
من به ډیر زر د قندوز ښار د سولې، ثبات او د ژوند کولو ښار اعلان کړو او د دغه ولایت خلکو چې په خوا کومه ویره درلوده دوی به یې ویره لمنځوي سي. مراد علي مراد وایي چې دوی طالبان له هغو سیمو ویستلي چې خطر یې ترې حس کاوه، خو د طالبانو تعقیب به جریان ولري. د قندوز اوسیدونکي مدني فعالان او نور مطرح ځوانان وایي چې څو ځل په دغه ولایت کې د طالبانو د ځپلو لپاره عملیات پیل شوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړي. دوی زیاتوي چې د عملیاتو د پیل اعلانونه اوري، خو د قندوز ښار له شاوخوا سیمو څخه هم مخالفین نه دي وتلي او لا هم لوی لارې تر کلک امنیتي تهدید لاندې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. یونما هڅه کوي چې د ښاروالیو د اجراءاتو په حق له خلکو ته معلومات ورکړي او هغوی وهڅوي چې د ښاروالیو د ریاستونو سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرستې وکړي. ابراهیم رحیمی په دې حق له رپورټ راستولی دی.
په افغانستان کې د ښاروالۍ پر ریاستونو تل دا انتقاد کیږي چې هغه څه خدمات او اسانتیاوې نشي وړاندې کولی کوم چې د ښاریانو د ستونزو په هواري کې مهم او اساسي رول لري. که څه هم ښاروالۍ د پوره امکاناتو او تشکیلاتو په برخه کې د ستونزو خبره کوي، خو د څېړونکو په وینا له خلکو سره د ګډ کار په نتیجه کې ښاروالۍ کولی شي تر ډیره بریده د ښاریانو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ په مرسته یې د عامه په حویلو لارې هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ښاري فرهنګ د ترویج ذهنیت ورکړي. انجینر عبدالبصیر چې په همدې اړه یې د یونما له لورې د یو ورځني کنفرانس مشري کوله له امریکا غږ سره په خبرو کې داسې وویل:
دا ورکشاپ به خیرانه نه وي، انشاءالله موږ به د ښاروالۍ په چوکاټ کې عیني ورکشاپونه د ایرو تر څو د خلکو یا د ښاریانو د آگاهۍ سطح لوړه شي، چې هغه ښاریان بیا موږ سره په اشار په تنظیم کې د ښار په توسعه کې او انکشاف کې منظمه همکاري وکړي.
د ښاروال انجینر بصیر په وینا د ښار په پاکوالي کې د خلکو همکاري، ښاروالۍ ته په خپل وخت د مالی ورکړه، د پروژو له تطبیق څخه جدي څارنه او ځینې نور هغه مهم ټکي دي چې د ښاروالۍ تر څنګ د خلکو مسؤلیت هم بلل کیږي. د یونما له لورې په دغه جوړ شوي یو ورځني کنفرانس کې چې زیاتره ګډونوالې د ناحیو مشران او ځینې نور ښاریان وو، پر دې هم خبرې وشوه چې د ښاریانو عمده مشکلات څه دي او څنګه یې د حل لار راوباسي. محمد اسلم قانوني:
د خوست د ښار لپاره پلان ډیر مهم دی. دغه سره څنګه کې د چکرونه هم روان دي. سرکونه ډیر مهم دي، پخه سرکونه او ور سره څنګه کې کانزیشن او په څنګه کې اوبو رسول چې خلکو ته باید اوبو ورسی. نو بسنه نه کیږي ځکه چې دلته ګاڼه ګوڼه زیاته ده. د خوست خلک نور ستونزو سره مخامخ دي، خو هغه عمده ستونزه حل کیږي.
دا محل په خوست ښار کې د شاوخوا 250 میلیون افغانۍ په لګښت د بیا رغونې 14 مختلفې پروژې تر کار لاندې دي، چې د مسؤلینو په وینا په تکمیلېدو سره د تخریب شوو سړکونو مشکل تقریبا حل کیږي. مدني فعال مرنیازی د ښاري خدمتونو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه مهم بولي، خو ټینګار یې درلی چې د ښاریانو مشکلاتو ته د رسیدو لپاره خری پراختیا ته جدي اړتیا ده.
زما په نظر د غټولو ستونزو د هواري لپاره باید په ملي کچه او ملي ستراتیژي د هر ښار لپاره جوړ شي. په دې برخه کې باید متخصصین کار وکړي چې هغه هر ښار شرایط تحلیل کړي، نفوس تحلیل کړي، وده تحلیل کړي، سرعت د پرمختیا پراختیا تحلیل کړي، نو وروسته ورته وټاکي یو منظم پلان نه جوړ کړي. ځکه اوس اکثره وخت ولایتي ښاروالۍ هم پلان جوړوي هم تطبیقوي، نو هغه پلان باید داسې ستراتیژیک نه وي چې اوږدمهاله اهداف بر کې ونیسي.
پر دې سربیره د افغانستان ښاروالۍ د سلا مشورو لپاره ځانګړي شوراګانې هم لري، خو په ټولیز ډول د ښاریانو په وینا هغه سې مؤثرې نه دي ثابتې شوې څنګه چې د جوړېدو پر مهال فکر کېده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په دې انتخاباتو کې رای ورکوونکو ته د دهشتګرۍ په ضد مبارزه ډېر اهمیت لري. جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د نیویارک او نیوجرسي په ښارونو کې د بم په دې تازه بریدونو غږېدلي او هر یو بیل بیل نظر لري.
د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دیموکرات نوماند هیلری کلینټن د دوشنبه په ورځ د ملي امنیت په اړه خپل تجربې بیان کړلې. هغه رای ورکوونکو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د ترهګرۍ په وړاندې بریالی شي.
زه په دې انتخاباتو کې یوازینی کاندید یم چې د ترهګرۍ په اړه مې په داسې سختو فیصلو کې برخه اخیستې ده چې ترهګرو ته څنګه شکست ورکوو. زه د دې لپاره یو جامع پلان لرم چې د دې بدلیدونکي خطر مخه څنګه ونیول شي.
د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکي نوماند ډونالډ ټرمپ د بم چاودنې په اړه د مهاجرت پر پالیسۍ ورواچوله. خاغلی ټرمپ د مهاجرت پالیسی ډیر آزاده، نیمګړې او ناقصه بولی. د هغه په نظر دا پالیسی ترهګرانو ته اجازه ورکوي چې متحده ایالاتو ته داخل شي.
دا بریدونه او ځینې نور له دې امله ممکن شول چې زموږ د مهاجرت پالیسی زخته ډیره آزاده ده او په دې کې پاتې راغلی ده چې هغه وګړي او کورنۍ په مناسبه توګه وڅېړي چې زموږ هیواد ته راځي.
د جورج واشنگتن د پوهنتون سیاسي مورخ ماتیو ډالک وایي ترهګري له مهاجرت سره تړل ښایي د ډونالډ ټرمپ په ګټه نه وي او پر ښاري او تعلیم یافته رایو ورکوونکو باندې اغیزې ونه کړي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو د ګټلو لپاره دې ته اړ دی چې دغه راز رایو ورکوونکي په ځان ورمات کړي.
مهمه پوښتنه دا ده چې دا موضوع له ده سره مرسته کوي که نه چې دی د فلوریډا، پنسلوانیا او اوهایو په څیر ایالتونو کې ټاکنې وګټي. ښایي یو څو ځایونو کې یې وګټي، خو زه په دې ډاډه نه یم ځکه د هیواد اکثریت د مهاجرت په اړه د هغه له نظر سره توافق نه لري.
سیاسي مورخ ماتیو ډالک وایي د ډونالډ ټرمپ د تفرقي خبرو د فلوریډا په اورلانډو کې د ترهګرۍ له برید نه وروسته له هغه سره مرسته ونه کړله. عامو خلکو د هیلری کلینټن خبرې خوښې کړلې چې په ډیره سنجول شوې لهجه یې وکړلې.
هیلری کلینټن د بهرنۍ پالیسۍ، د ستونزو، ملي امنیت او داسې نورو مسایلو په اړه د ژور فکر او غور سابقه لري. که څه هم هغه په هر وخت په حقه نه وي، خو د تجربې او لاسته راوړنو د کچې له مخې د دې دواړو مقایسه نه شي کېدلی.
پولیس لا تر اوسه پورې د دې بمچونو د مقصد په اړه تحقیقات کوي. له بل پلوه چارواکي په دې باور نه دي چې 28 کلن مشکوک احمد خان رحمي چې په افغانستان کې زیږیدلی دی د کومې سترې شبکې غړی وي.
اوس هم درنوونکو د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د 28 انکشافي پروژو تړون لاسلیک کړ. په دغه پروژو کې باید 968 میلیون افغانیو په ارزښت افغانستان په 14 ولایتونو کې د کډوالو د ښارګوټو لپاره سړکونه د اوبو رسونې سیستم او استوګنځایونه جوړ شي. حکومتي چارواکو ویلي دي چې د ننګرهار، کوټ او اچین په ولسوالیو کې د هوایي بریدونو له امله 3 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د والي ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې دغه بریدونه تېره شپه د کوټ او اچین ولسوالیو په غرنیو سیمو کې د داعش د جنګیالیو په خلاف شوي دي. په امریکا کې تحقیق کوونکي غواړي معلومه کړي چې د نیویارک په ښار کې بم چوونکي د کار د څه هدف لپاره کړی و او دا چې د هغه سره خو به د بهر نه مرسته نه وي شوي. پولیسو 28 احمد خان رحیمی پرون ونیو. چارواکو د نیویارک او نیوجرسي په ښارونو کې د 14 او بمونو سره نږدې په خصل شو فلمونو کې رحیمی لیدلی دی. تحقیق کوونکو همدارنګه د ډي ان ا او د هغه د ګوتو نښانونه هم پیدا کړي دي. سره له دې چې په مطبوعاتو کې ویل شوي چې احمد خان د افغانستان دی، خو په راپورونو کې نن وویل شول چې د هغه میرمن د پاکستان ده او دی په خپل هم څو ځله پاکستان ته تللی و. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د رحیمی میرمن د بریدونو نه څو ورځې وړاندې د امریکا نه وتلې ده. د هند پوځ وایي پاکستاني عسکرو په کشمیر کې د هغوی په پوستو ډزې کړې دي. د پوځ ویان ډګروال راجش کالیا ویلي دي چې د پاکستاني عسکرو دا اقدام د 2003 کال د اوربند نه سرغړونه ده. د دې پېښې نه دوه ورځې وړاندې وسلوالو په کشمیر کې د هند د پوځ په یوې ډې برید وکړ او 13 هندي عسکر یې ووژل. دا پېښه د همدې تېرې یکشنبه په ورځ د کشمیر د یوري په سیمه کې شوې ده. په برید کې 4 وسلوال هم وژل شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د چین صدر اعظم کی چیانګ پروند د شنبه پر ورځ موافقه وکړه چې شمالي کوریا د 5م اتمی بم د ازمایښت په عکس العمل کې به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا او د قانون د تطبیق ادارو سره په ګډه همکاري کوي. چین او امریکا همدارنګه ژمنه وکړه چې د هغه چینایي کمپنۍ د مالی چارو خلاف به اقدام کوي چې امریکا فکر کوي د شمالي کوریا د اتمی پروګرام سره مالی مرستې کوي. امریکا وایي دا د روسي کار دی چې وخی په سوریه کې اوربند عملی کېدای شي. د امریکا د حکومت یو جګپوړی چارواکی وایي د روسي سره په لوړه کچه خبرې روانې دي چې معلومه شي هغوی په سوریه کې د اوربند د عملی کېدو لپاره څه نظر لري. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف هم نن په نیویارک کې سره ګوري او د سوریې د اوربند په حق له خبرې کوي. د هغو 1900 هیوادونو استازي هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره سلا مشورې کوي چې د سوریې نړیوال ملاتړ ګروپ ګڼل کیږي. په یونان کې چارواکو امر کړی چې د لسپوس د ټاپونه دی هغه شاوخوا 4000 مهاجر او پناهغښتون کې زر تر زر ووزي چې غواړي د همدې ځاینه اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. چارواکو د امر وروسته له هغه وکړه چې 3 مهاجرینو یو کم ته اور واچوه. په ور کې دغه کم په بشپړ توګه وسوځیده. پولیسو نن د سه شنبه پر ورځ د پیښې په تړاو نه کسانې ولیدي. د سیمې والی کریستینا کالوګیری ولیدي چې حکومت یې څو ځله خبرداری ورکړی و چې د مهاجرینو په دې کم کې د اندازې نه زیات خلک اچول شوي دي. چارواکي وایي چې د لسپوس په ټاپو کې د مهاجرینو په دې کم کې چې پرون د دوشنبه پر ورځ پکې ور ولګېده شاوخوا 4000 مهاجر پراته دي. په ور کې څوک جوبل شوي نه دي خو د مهاجرینو خیمې سوځېدلې دي. شمالي کوریا نن د سه شنبه پر ورځ یو راکټ چې ډېر قوي ماشين لري او د وګړو واټن لپاره جوړ شوی دی په موافقانه ډول وازمایه. د جنوبي کوریا د وسلوالو خواو د کمیټې نطاق نن وویل چې د ازموینه د دې لپاره چې د وګړو واټن لپاره جوړ شوی ماشين وازمایل شي. د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم یونګ اون له قوله چې د غزمانی یو کتل ویل شوې دي چې هغه چارواکو ته امر کړی چې هر څومره زر چې امکان ولري د مسنوي سپوږمۍ د توغولو لپاره د تیاری ونیسي. په تیر کال کې شمالي کوریا د اوږده واټن څو توغندي ازمایلي ول. ملګری ملتونه او نور ملکونه فکر کوي چې د ازمایني د بالستیکي توغندیو او د راکټ د ازمایلو لپاره شوې دي. او وروستۍ خبر دا یو نوی آله جوړ شوې ده چې هغه باکتریا ډیر زر او صحیح تشخیص کوي چې د دواګانو زور پې نه رسیږي. د ناروغیو د کنټرول د مرکز په حواله لږ تر لږه 2 میلیونه خلک په امریکا کې په باکتریا اخته کیږي او 23 زره هر کال په داسې باکتریا اخته کیږي چې د باکتریا ضد دواګانو په مقابل کې مقاومت کوي او نه مري. په ځینو حالاتو کې د ژوند او مرګ ترمنځ فرق کیدای شي او هغه دا چې باکتریا په دواګانو نه مري په اوله مرحله کې معلوم کړی شي. وس پولندۍ ساينس پوهانو یو داسې لار پیدا کړې ده چې دغه باکتریا د وخته معلومه کی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. لږ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونه پیل کیږي. لنو ریدونکو تاسو خبرو کې واوریدل چې په نیویارک او نیوجرسي کې د بم د چاودنو د پیښو په ارتباط نیول شوی کس په دې تورن شوی دی چې د پولیسو د وژلو هڅه کړې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار د آشنا تلویزیون همکار سلیمان آشنا په دې حقله پوره معلومات ورکړل او وی ویل چې د دغه کس پلار امریکا ته مهاجر شوی او د روس امریکا ته راغلی. ښځه یې د پاکستان ده او د سوزل پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي. په دې حقله چې څومره تازه معلومات لاسته راځي وخت په وخت به یې تاسو ته خبر کړو. اوس دستي د خدای پامان بلې خبرونې ته منتظر اوسئ.
رادیو